دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مای 14 نیټه ده زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د حکومت لخوا د پولیو سرټیفیکټ لازمی ګرځول په شمالي وزیرستان کې کرفیو د خیبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو لخوا پر حکومت نیوکی په پاکستان کې د هندوانو ستونزې او د افغانستان او اوکراین په اړه هم یو شمېر راپورونه درته لرو خو په لومړي سر کې به نجیب امیر ته ورسو چې خبرونه ترې واو
پاکستان حکومت د جون د لومړۍ نیټې نه بهر ته په سفر کوونکو کسانو د پولیو د واکسین د کارت درلودل لازمي وګرځول. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړي پړاو وروستۍ پایلې نن اعلان کړي. په ترکیه کې د سکرو په کان کې په چاودنه کې 200 نه زیات کسان وژل شوي. د خبرنو لنډیز مو واورید په موکړی پوره خبرنو ته د پاکستان حکومت د جون د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه لدې هیواده بهر ته پتلونکو کسانو لازمی ګرځولې ده چې د پولیو د واکسین تصدیق شوی کارت باید ورسره وي. د خبره د نهه پورس په اسلام آباد کې د پاکستان د عامې روغتیا د وزارت او د صحت نړیوال ادارې لخوا په خپور شوی یو ګډ بیان کې شوې ده. د اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې پاکستان د روغتیا د نړیوالو قوانینو سپارښتنو ته ژمن دی. تر دې وړاندې پرون په قومي اسمبلۍ کې د پاکستان د صحت وزیر مملکت سایر افضل تارړ د پولیو د مخنیوي لپاره د خصوصي مهم د پیلولو قرارداد وړاندې کړ چې منظور شو. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لګول شوي کرفیو نن اوم ورځ ده. ځایي اوسیدونکي وایي چې له دې وجې له کورونو بهر ته نشي وتلی او هغوی چې وتلي بیرته خپلو کورونو ته ستنېدای نشي. له مشال رادیو سره په خبرو کې په لاره بند اکثرو کسانو وویل چې په سیمه کې د خلکو په کورونو کې د خوراک کمی دی او مریضان هم په لارو کې پاتې دي. ځایي انتظامیه وایي دا کرفیو تر هغه وروسته لګولې کله چې د تیر زیارت یا پنجشنبه په ورځ پر میرانشاه سړک یو بمي چاودنه کې د دوی 9 تنه امنیتي ساتیرو وشل شول. دوی نه دی ویلی چې کرفیو به کله ختموي. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیسیون ګوندونو د تحریک انصاف په حکومت سختي نیوکه وکړه او د سیاسي فعالینو پر وژنه اندېښنه ښکاره کړه. عوامي نېشنل پارټي او یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د سر او مال تحفظ ورکړل شي. په دې موقع د عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک وویل په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي مشران او کارکونکي تر ټولو زیات توسلوالو ډلو لخوا په نخښه کیږي. د پاکستاني طالبانو سره د حکومت د روغې جوړې هڅې هم له تیر څه مهاله روانې دي خو څه نتیجه نه ده ورکړې. د خیبر ایجنسۍ چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې سهار مهال د باړې د سپا او د ننګرهار د نازیانو د سیمې په پوله پر وسلوالو د بې پایلټ الوتکو د لارې بریدونه شوي. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وایي پر وسلوالو د میزایلو درې د توغندي دغل شوي خو په سملاسي ډول دوی ته د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي وررسېدلي. ناصر خان وایي د سپا او نازیانو ترمنځ په سیمه کې د لشکر اسلام او افغان طالبانو ډلې د یو بل پر ضد جنګونه کوي. دی وایي څرګنده نه ده چې د بې پایلټ الوتکو برید د افغانستان په اور کې شوی او کده پاکستان په پاکستان کې لتیر سمهاله د ډون بدونه ودریدل دي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل اوس مهال د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد ډيري جنگيالي له پاکستانه اوړي.
اطلاعات استخباراتی منشان می تکیتی
زموگ استخباراتی راپور نخیی چه یو شمیر پاکستانی طالبان هم سک کال افغان طالبان سره یو ځای شوی او په حملو او د یو شمیر نارام سیمو په نارام کولو کې لاس لري. مونږ په خوا هم ویلی چې د طالبانو اکثریت بهرنیان په ځانګړي توګه پاکستانیان دي. په خواشنۍ سره ځینې افغان طالبان هم د بهرنیانو د دسیسې ښکار شوي دي.
افغان حکومت تر دې وړاندې د عربو او چچنیایي وسلوالو د شتون خبره هم په وار وار سره کړې. افغان چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویل د افغانستان په چارو کې دوی هیڅ ډول مداخله نه کوي. نن به د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړي پړاو وروستۍ پایلې اعلانوي. د انتخاباتو دوهم پړاو ته د تلو امکانات زیات دي، ځکه چې په لومړي پړاو کې یو کاندید هم له 500% زیاتې رایې نه دي ترلاسه کړي. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا اعلان شوو جزوي پایلو کې د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر عبدالله په لومړي نمبر او ډاکټر اشرف غنی احمدزی په دوهم نمبر راغلی. له مشال لډیو نه خبرونه اورئ. د ترکیې حکومت وایي د سکرو په یو کان کې د چاودنې او د اور لګیدنې له امله 201 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور لا هم د ځمکې د لاندې بند پاتې دي. د ترکیې حکومت وایي دا پیښه د هیواد په لویدیځه سیمه کې پرون د سوما په نوم د سکرو په یو کان کې چې د ساحلي ښار ازمیر نه 140 کیلومتره په شمال ختیځ کې موقعیت لري رامنځته شوه. نن سهار ژغورونکو کسانو هڅه کوله چې د سکرو کان ته اکسیجن ور پرېږدي، سو د اور له امله د ځمکې د لاندې بند پاتې شوي کسان سا واخیستل شي. په همدې حال کې د یو ځایي روغتون په مخ کې د متاثره شوو کسانو د کورنۍ غړي او همکاران په دې موخه راټول شوي چې ورته معلومات ورکړل شي. د ترکیې د انرژي وزیر تانیر یلدیش وایي د چاودنې پر مهال د سکرو په کان کې 200 کارګران موجود وو. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان له همدې امله نن البانیا ته خپل پلان شوی سفر وځنډولو او په پام کې لري چې د پیښې له ځای څخه لیدنه وکړي. په عراق کې پرون د موټر بم د چاودنو په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 14 کسانو وژل شول. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره شوي چې شیعهګانو د امام علي د زوکړې ورځ مانځله. د بغداد په شاوخوا کې لږ تر لږه 9 موټر بم چاودنې ترسره شولې چې تر ټولو لویه پیښه د بغداد په گاوند صدر ښار کې رامنځته شوه چې ورکې 6 کسانو وژل شول. دا و تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان حکومت د جون له لومړۍ نیټې څخه بهر ملکونو ته پرتلونکو پاکستانیانو د پولیو سرټیفیکیټ درلودل لازمي ګرځولې دي. نن اوم ورځ ده چې په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګول شوی دی چې خلک یې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دفاعي چارو کارپو په دې اړه وایي
کم چې وسلوال دی، کم چې مضبوط دی، کم چې جګړه کولی شي، هغه خپل کار جاری سات. دغه ولس خپل ځان له ستانی راوړل دا جنگ زر شم کټلې.
دا خبر پر تو اپوزیشن ګوندونو پر سوي حکومت سخت نیوکه کړې دي. د اسمبلی په پرونی غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر ویلي چې ترهګری ډلې او ریاستي ادارې د پښتنو په وژنه کې لاس لري. لا پاکستان هر کال 15,000 هندوان کډه کوي. په سن صبح کې یو هندو مشر وايي د دوی خلک په زور مذهب بدلولو ته اړیستل کیږي.
بھگا کے اور پھر گن فائر کر کے اور جشن منا کے کہ کافر کو ہم نے مسلمان بنا لیا، وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ کی باتیں ہیں.
په روان خبرونه کې د افغانستان او اوکرين په اړه هم راپورونه درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان حکومت د جون د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه له دې هیواد د بهر ته پرتلونکو کسانو لازمي ګرځولې ده چې د پولیو د واکسین تصدیق شوی کارت باید ورسره ولري. دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د عامه روغتیا د وزارت او د صحت د نړیوالې ادارې لخوا په خبر شوی یو ګډ بیان کې شوی دی. د اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې پاکستان د روغتیا د نړیوالو قوانینو سپارښتنو ته ژمن دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د تیری نه پورس د صحت محکمې لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د لومړي جون نبا هر بهر ملک تلونکو ته پولیو سرټیفیکیټ خودل لازم وي او د لړکی بعد د وفاق او صوبو په کچ خصوصي کاونټري جوړول شي. صوبایي حکومتونه به خپل هسپتالونو کې خلکو ته دا سرټیفیکیټونه ورکوي. د اعلامیې مطابق حامله، زنانه او نور ټول وی واړه به د سفر نه وړاندې د پولیو قطریس کې او دا شان به دوی ته ورکړل شوی سرټیفیکیټ د یو کال لپاره وی او د غرنګ با هغه سرټیفیکیټونه قابلیت قبول وی چې پکې ویل شي وی دي چې د تن سلور ونی وړاندې د پولیو احساس کې سکلی دي او که څوک په ایمرجنسي کې یو ملک زینو هغه په ایرپورټ باندې د احساس کې سکي او هغه ته با سرټیفیکیټ ورکولې شي. لو دی وړاندې د قومي اسمبلی غونډه کې د ملک څخه د پولیو د ختمون لپاره د خصوصي مهم چلولو قرارداد په متفقه توګه منزور کړي شو. قرارداد د صحت وزیر مملکت سیرا افضل پارل وړاندې کړو چې پکې ویلې شوې دي د دې مهم موثره او ګټور جوړولو لپاره به د قومي اسمبلی او د سینټ غړي په خپلو حلقو کې د دې مهم نگراني کوي. په دې مقایسه افضل تارل وی چې د صحت د نړیوالې ادارې لخوا پاکستان لپاره د سفر متعلق هدایت راغلی دي او دا چې د پولیو متعلق صوبی اکثر جالی شمېره ښایي چې اعلان لیې اوس په دې پروګرام نور توجه ورکول کیږي. د نوموړي په وینا چې پولیو یو قومي مسله ده او د دې د مخنیوي لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي. یاد دې وي چې د وروستیو کې د صحت نړیوالې ادارې لخوا په پاکستانیانو باندې بغیر د پولیو سکلو بهر ملک ته د سفر بندیز لګولې شوی و، د کومې وروستو چې د پاکستان په اپیل باندې پاکستان ته دوه اونۍ وخت ورکړی شو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
نن اوم ورځ ده چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی دی چې لامل یې خلک په کورونو کې بند پاتې دي. ځای ولس وایي چې یو خوا یې خوراک ختم شوی دی او بل خوا یې ناروغان ورته پر کور پراته دي. امنیتي ځواکونو تر اوسه نه دی ویلي چې دا ګرځبندیز به تر څو غځوي. د مشال اډیو خبریال عمر دراز وزیر د کرفیو په اړه د بشري حقونو د فعالانو او د دفاعي چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
شمالی وزیرستان کې کله هم سنا خوخه پیښه وشي نو وار لمخه په ځایو لس لارې بند شي او په کورونو کې تر ډیرو ورځو پورې بند کړل شي، نو دا څه معنا لري او یا هم آیا دا جنگی حکمت عملی ده؟ دا مو د دفاعي چارو کار پوه ریټایرډ بریګیډیر ساد نو پوښتل.
ما خلک کمزوري ده او لا علمي ده، غلطه پالیسی ده. په افغانستان کې موږ لوی جنگ روان دی. تاسو چرته کتلی دي چې امریکنانو چرته یا افغان ملي اردو چرته کرفیو لګولا او هفتے هفتے لپاره کشمیر کې وګوره هلته یو شورش روان دی. هلته تاسو داسې دغه نه دي کتلی چې کرفیو لګی دا او بالکل تګ را تک بند شو او کرفیو بچا بند رہی. کرفیو په لګي په زما ستا غوندې عام ولس باندې کم چې وسلوال دی، کم چې مضبوط دی، کم چې جګړه کولی شي، هغه خپل کار جاری ساتي، هغه باندې هیڅ تکلیف نشته. دغه ولس دغه خپل ځان رختتانی راوړې دا جنگ زر شم کټلی.
د بشري حقونو هومن رائټس کمیشن آف پاکستان اسسټنټ پروګرام کوارډینیټر قاسم خان مشال ریډیو ته وی خلک دومره وخت پورې په کورونو کې بند ساتل دا بشری حقوقو څخه سرغړونه ده.
بډی کرفیو لګي او هر څکه هغه به قانون په مطابق باندې راشن دی په مخ کې وینا کوي. خو چې وینا ونه شوې مرجنتی او شعار څه وشو دیلا کم از کم په دوه مروز کې دیلا رعایت پکار دی چې مریضانو لا ماشومانو لا خوراک دیلا دونه رعایت ورکی چې دی بے ځای یا څوک بیمار یا اسپیټال کې څوک سره هیڅ چاغي خپل خوراک ضرورت هم پوره کی. خو زمون بدقسمتی دا ده چې زمون قانون زمون مشران چې دی هغه قانون ایل ایست نه ګوري او ټول تکلیف زمون عوامو ته او زمونږ خلکو ته ورکړی دی. مونږ پرې سیریز پی جاری کړی دی او ان شاء الله زمونږ مشرانو پہ نن کم از کم گورنر سره یو چیټه کوو چې هغه دی عوامو له سنا سری لی فور کې.
ریټایرډ بریګیډیر سادوای د غلطه نه آرامي ختمولو او ترهګری پیښې د ختمولو لپاره پکار دی چې د روانه پالیسی د سره نه جایزه واخیستل شي.
او د ریاست پس پای د ریاست خپل کار پرې خړې کوم ځای خلاوی هغه با پورکی ابا یا ریاست پر کوي او یا بچ کم دینو غیر ریاستي قوتونه او بهرازي ابا پور کوي. نو مو حوال وجه معلومه کو چې دا ول دلته دا مسائل پیدا شوی دي. آیا دا فاټه چې کوم دا د پاکستاني صدا دلته د پاکستان سره عملداري شته دي کني شته دي؟ افغان جنگ هم په دې باندې مسلط کړی دی چې ولې مستقبل پیدا شوی دي. نو دې پر موږ په دې شپه ته کال اورو نه کړی افغان جنگ کې استعمال کړه د دنیا نه پکې خلک را وصلل تم پکې واچول مکمل جزا غشتل پکار چې دا ولې اول شوی ولې کم دا اصلاح.
د بشری حقوقو تنظیمونو غړي وای زایو لستا باید روزانه د سه وخت پورې کرفیو کې نرمي پکار ده چې خپل ضرورتونه پوره کړي او دوی با په دې اړه په لویه سطح आवाज پورته کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان له بوبر څخه د نامنیو او پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې یو شمېر مسعود کډوال نیمه قبایلي سیمې سره غره تراغلي او د خپل ژوند شپې سبا کوي. خو اوس دغه قبایلیان شکایت کوي چې امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو په نوم یو شمېر کډوال د پښتنو ګربېژنو په نوم له ځان سره ساتلي دي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راپور کوي.
د سولي وزیرستان بو برنا د پوځي عملیاتو په وجه نیمه قبایلی سیما سراغ رتره اوړي دلی رمیز مسعود قبایلون ویایي چې په سراغ رک شهند د لټون عملیات لګیا شوی پوځي چارواکیو د پښتنه ګوژنه په غرض یو شمېر قبایلون د ځان سره کښېنولي او پاتې قبایلون ویرېدلي دي چې د دوی سره به څه کېږي. په دا قبایلون کښې شامل یو ژڼی محمد شفیق ویایي
چون مو ویر دلی دی نور پخپل ژوند پر تغییر یو
سیمینا د قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تاویل چدا قبائلیون د میجا ویر نه دی د دوی په بارے کښې د لوړ رتبه چارواکیو سره پراتیک شه یو لیارې ورته سماوو دا قبایلیون ویایي چې میږ د چا په لوري هم نه یو خپلې رامې څراوو د غریبۍ ژوند تېراوو منت زاري کوو چې پوځیون مو د نور نه ستړیاوي نه ځوروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو په صوبه کې د سیاسي کارکوونکو وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دوی ته د تحفظ ورکړي. د صوبایي اسمبلی په پرونۍ غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند غړو وویل چې د ترهګرو ډلو سربیره د پاکستان ریاستي ادارې هم د پښتنو په وژنه کې لاس لري. په دې اړه نور حال له پېښوره د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک د خپل ګوند د غړو د وجلو تور د ترهګر تنظیم ډلو سره سره په حکومت او ریاستي ادارو لګولې دي او ویلې دي کچرې د دوی د ملګرو د وجلو دغه لړۍ اون درېږي نو دوی به بیا په خپل ځان ساتلو لپاره ټوپک اوچتولو باندې مجبوروي. د نهې په ورځ د خپل ګوند د پېښور ضلعي تنظیم یو اهم غړی انوار الحق د وجنې وروستو سردار بابت وایي اسمبلی کې وویل چې دغه څنګه د خبرو اترو پروسه ده چې د دوی د ګوند ملګري او پښتانه پکې وجل کېږي او حکومت دې ته د امن مذاکرات وایي. سردار بابک زیاته کړه چې دوی د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې منونکي دي خو دا دې څوک نه ګڼي چې د دوی ملګري به مړه کېږي او دوی به غلي پاتې شي. د اوایل د قومی وطن پارٹی سکندر شیرپو هم د عوامی نیشنل پارٹی د غړي وجنه په سخت ټکو کې اوغندله او وی ویل کچری حکومت د سیاسي ګوندونو د غړو تحفظ نشي کولی نو بیا دوی خپل تحفظ کولو باندې خپوهیږي.
سے بالکل نش برداشت کولے اور منگا دا اور سیاسی کارکنان تحفظ چلے دا حکومت ذمواری دا دا ریاست ذمواری دا یا ریاست اخبل ذمواری پورا کی اور یا دل پیا دا آگے اگر اقتدار کے لیے گل سی یو سائٹ تکینی تو کیا 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 چلے ان تاخل تحفظ کو چل جاتی ہے پخبل اخبل تحفظ کو با
خیبر پختونخوا اسمبلی کے دا مخالف گندنو مشر مولانا لطف الرحمان او دا پاکستان پیپلز پارٹی خزینہ غړی میرمن نگات یاسمین هم دا حکومت نه غوښتنه وکړه چې عام اولس او سیاسی کارکنانو ته تحفظ ورکړي. خو بیا دا حکومت دا اړخه د تعلیم وزیر محمد عاطف خان اوایل چې دا چاودنو او هدفی وجلو دغه لړۍ د مخکې نه په صوبه کې را روانه ده او د دوی په حکومت کې د خلکو وجنه او چاودنې د مخکې په نسبت کمې شوې دي.
ابھی اس میں ایگزیکٹ ہم آپ کو فکر بتا سکتے ہیں کہ اس میں کمی آئی ہے.
خوبیا دا ہنگو زلینا دا واکمن گند پاکستان تحریک انصاف غڑی شاہ فیصل خان پا حکومت تکونو کلو چی دا ضرور فرید خان چی دا صوبائی سملے غڑی او دا حکومت مل گرے پرانا ورس او وجل شو او دا حق قاتلان نن هم ازاد گرزی. مخالف گندونو دا صوبائی وزیر پا بیان پا علامتی توگا دا صوبائی سملے نا بہر اوات او غختن اکڑا چی صوبائی حکومت تی پا صوبہ کی دا امن پزائی کولو دا پارا امال گامونا پور تکلی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
پختو وائے مشال ریڈیو وار
په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره د فعال تنظیم پاکستان کریسچن کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړی ډاکټر رمیش کومار وای په سن صبح کې د هندوانو ژوند ورځ تر بل لسون سره مخامخ کیږي. نو موري زیاتوي په تیر 15 کلونو کې لسن صبح څخه شاوخوا 40,000 هندوان پاکستان پرې شدول ته اړسوي دي. په دې صبح کې هندوانو ته د وران دستونزو پاړه عبدالحی کاکړ راپور جوړ کړی دی چې تاسو اوریدو تر بولم.
د پاکستان کریسچن کونسل مشر او لسین زخه د واکمن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار مشالې ډو ټول چې په پاکستان کې شاوخوا 80,000 هندوان ژوند کوي چې تر 80,000 زیات په سند صوبه کې اوسېږي. د دې په وینا هم دا وجه ده چې هندوان د نورو صوبو په مقابله کې په سند کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د دوی عبادت خانه خوندې نه دي، ان د دوی لونه محفوظه نه دي، د دوی مذهبي کتابونه په سکولونو کې نه ورخودل کیږي. دا شان هندوان په زور خپل مذهب بدلولو ته مجبوره کیږي. په اسمبلی کې چې کومې شمیرې وړاندې شوې دي، د هغو له مخه په تیرو 45 کلونو کې شاوخوا له 300 څخه واخلې تر 20,000 پورې هندوان له پاکستانه وتلي دي او بیا بیرته نه دي راغلي.
خو د هندو پنچایت د کراچۍ مشر او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خوانی مرستیال مشر امرنات موټومل بیا مشال لیډو ټول چې د دوی تر ټولو لوی او جدي ستونزه په هندو جنو په زور د مذهب بدلولو ده.
زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه د مذهب بدلولو ده. یو انجلۍ په پلما یا په هڅولو سره له کوره راوایستل سي، دا انجلۍ بیا بیرته زموږ لاس ته نه راځي. چې کله موږ عدالت ته ولاړ سو نو بیا معلومه سي چې انجلۍ له یو مذهبي عالم سره ده او وار له مخه یې مسلمانه کړې ده. که بالغ وي نو بیا په عدالت کې وړاندې کړل سي. کله چې یو بالغ انجلۍ په عدالت کې د 500 کسانو په ګیره کې وي او هغه ته دا د ډکی ورکل سوي وي چې موږ به نه یوازې تا بلکې ستا ټوله کورنۍ ووژنو. که ژوند غواړي نو عدالت ته ووایه چې هو ما په خپل خوښه مذهب بدل کړی دی. موږ وایو که تاسو موږ پاکستانیان منئ نو بیا د خبرو له لارې له موږ جایداد قبضه کړئ، د خبرو له لارې مو ووژنئ، خو په داسې طریقه نه چې ومو تښتوي او بیا هوایی ډزې وکړي او جشن لمانځي چې ګوري موږ یو کافر مسلمان کړ. دا خبرې زموږ لپاره ډېرې دردونکې دي.
مسلمان بنا لیا وو هماره لیے بڑی تکلیف دہ کی بات ہے.
امرنات موټومل زیاتوي چې دوی حکومتي چارواکو ته په واري واري ورغلي خو د هغو له لوري یوازې ډاډ ورکول کېږي او په عمل کې هیڅ نه وي.
دا
د مذهبي سخدریزو یو ډاله ده چې دا ډول کارونه کوي. زه په ډاګه درته وایم چې په پاکستان کې دوه ډوله حکومتونه دي، یو ښکارا او بل پټ. ښکارا حکومت تاسو د نواز شریف یادولای سي، خو پټ حکومت د مذهبي سخدریزو دی. حکومت بس له موږ سره تشې وعدې کوي او وایي موږ به یې وګورو. تاسو فکر مه کوئ، تاسو خو زموږ خپل پاکستانیان یاست، خو په اصل کې هیڅ هم نشي کولای. د دوی هیڅ حکومتداری نشته.
د سند کتونکو د بشري حقوقو سازمانونه او د اقلیتی ډلو تنظیمونه زیاتره وخت تور په مذهبي سغدري زړلو او مدرسو لګوي چې د هندوانو په مسلمانول کې لازوره کار اخلي. دوی په دې کې د کراچي د بنوریا ټاون مدرسې نوم هم اخلي. خو د دې مدرسې ویان جاوید رحمان له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. په کراچی کې خبریال او څېړونکو اختر بلوچ وایي چې په سند کې په 13 کې د مدرسو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې داسې مخصوصه سوچ را پیدا کوي چې په نتیجه کې د هندوانو پر ضد تاوتریخوالی زیات شوی دی.
په سند کې کله هم داسې رجحان نه دی پاتې شوی. بے لشکا په سند کې داسې یو طبقه را پیدا کیږي چې د مذهبي انتها پسندۍ په لور روانه ده. له نواب شاه خارنه که تاسو سفر شروع کړئ نو په نواقل، شکارپور، سکر او نور سیمو کې لوی لوی مدرسې جوړې شوې دي او لا روانې دي جوړېږي. کوم خلک چې له دغو مدرسو را فارغېږي نو د هغو یو مخصوص تربیت شوی وي، نو هغه د خپل سوچ بغیر آن یو بل مسلمان لا هم سم نه ګڼي او هندو خو لا ډېر لري خبره ده.
د پاکستان کریسچن کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړی ډاکټر رمیش وای په زوره د هندوانو د مسلمانانو د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده جوړه کړې چې په کې لیکل شوی چې تر 20 کلونو کم عمر سړی او تر 18 کلونو کم عمر نجلۍ د واده کولو یا مذهب بدلولو اجازه نه لري. په دې مسوده کې دا هم شته چې واده شوی ښځه تر هغه مذهب نشي بدلولای تر څو یې طلاق نه وي اخیستی. خو د ډاکټر رمیش په وینا دا مسوده لا هم پارلمان ته نه وړاندې شوی.
دا مشال ریډیو دا
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای چې هیواد د سیمې د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. نوموړی همداراز ویلي چې پاکستان افغانستان ته ډاډ ورکړي چې دا هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او نور ګاونډي هیوادونه هم باید ورته پالیسي خپل کړي. په دې اړه له پېښور څخه د مشال رادیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا څرګندونه د سیشن مې پرز د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د هیواد د مشرانو جرګې غړو ته په افغانستان او هندستان کې تر ټاکنو وروسته د نوې رامنځته کیدونکو حکومت په وړاندې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا کړې. سرتاج عزیز همداراز ویلي چې پاکستان افغانستان ته ډاډ ورکړی چې دا هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او زموږ حکومت غواړي چې د سیمې نور هیوادونه هم ورته پالیسي خپل کړي او د ګاونډیو هیوادونو کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د سرتاج عزیز په وینا حکومت غواړي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ پیاوړې اقتصادي اړیکې رامنځته شي تر څو سیمه پرمختګ وکړي. د پاکستان د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د پاکستان د پیپلز ګوند غړي اعتزاز حسن پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په افغانستان او هندوستان کې د نوو حکومتونو تر رامنځته کېدو مخکې د دواړو هیوادونو په وړاندې څرګنده پالیسي جوړه کړي. که څه هم پاکستان تل وایي چې هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او د دې هیواد د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو افغان دولت بیا وایي چې پاکستان د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته ډېر لاسرسی لري او باید د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه او رښتینې مرسته وکړي. همداراز د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي هم په دې باور دي چې که چیرې پاکستان په رښتیا هم د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي نو دا هیواد د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو پاکستاني او نورو نړیوالو سخت دریځه وسلوالو روزنځایونه او پټنځایونه لمنځه یوسي. ویل کېږي چې د افغانستان پولیس ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې دا مهال د القاعده او حقاني شبکې په ګډون د پاکستاني طالبانو او نورو بهرنیو سخت دریځه وسلوالو مرکزونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې دننه ډلې وسلوال بریدونه او همداراز انتحاري حمله پلانوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیم برنز هم د مې په 9 نیټه پاکستان ته د خپل لومړني سفر پر مهال پر پاکستان غږ کړو چې په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه لمنځه یوسي. له پاکستانی مشرانو سره له خبرو وروسته ویلیم برنز ویل د وسلوالو خوندي مرکزونه ختمول او د پاکستان له خاورې څخه د ډیورنډ کرښې اخواته د فعالیتونو مخنیوي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نورو ګاونډیو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره مهم دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان حکومت د جون د میاشتې د لومړۍ نیټې نه له دې هېواده بهر ته په تلونکو کسانو د پولیو د واکسین تصدیق شوی کارت درلودل لازمي ګرځولی. تر دې وړاندې پرون په قومي اسمبلۍ کې د پولیو د مخنیوي لپاره د خصوصي مهم د پیلولو قرارداد منظور شو. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د اپوزیسیون ګوندونو په صوبه کې د سیاسي فعالینو پر وژنه اندېښنه ښکاره کړه او له صوبایي حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې دوی ته دې د سر او مال تحفظ ورکړل شي. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي نن سهار د باړې د سپا او د ننګرهار د نازیانو د سیمې په پوله پر وسلوالو د بی پایلټ الوتکو د لارې بریدونه شوي دي، خو په سملاسي ډول دوی ته د مرګ ژوبلې راپور نه دي ورسېدلي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لګول شوي کرفیو نن اوومه ورځ ده. دا کرفیو د تیر زیارت په ورځ پر میرانشاه سړک یو بمي چاودنه کې د نهو امنیتي سرتېرو د وژل کېدو وروسته لګول شوې ده. افغان چارواکي وایي پرون ماښام د زابل په مرکز قلات ښار کې د پولیسو پر یو رینجر موټر ماین ورچول شوی دی چې پکې څوارلس تنه ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل اوس مهال د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد ډیری جنګیالي له پاکستانه ور اوړي. د ترکیې حکومت وایي د دې هیواد په لویدیځه سیمه کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې او لګیدنې له امله 201 کسان وژل شوي دي. په عراق کې پرون د موټر بم د چاودنو په بیلابیلو پیښو کې 14 کسان وژل شول او راپورونه وایي 8 تنه یوکراني سرتېري په نارامه ختیځه سیمه کې د روس پلوه بلتون پالو سره په نښته کې وژل شوي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو اداري لوست دي او دغه مهم ټکی ته راغونډ کړی دي.
د اردو ژبې دنیا ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سخت کال حکومت د حج فریضه ادا کوونکي هر تن لپاره درویش سر روپے د کموالی اعلان کړی دی. ادارې وایي یو مودې پس داسې موقع راغله چې حکومت د حج په اخراجاتو کې د کموالی اعلان وکړو. د دې مخکې به د حج په اخراجاتو کې صرف اضافه کتل کېده. ادارې په وینا پاکستان سعودي عرب سره ښه تعلقات دي او اوس هم حج لتلو کې وخت شته، نو حکومت له پکار ده چې سعودي عرب نه خپل اولس لپاره نور مراعات هم حاصل. ادارې مخکلي کې چې دغه رنګ د عمرې اخراجاتو او په خاص توګه کرایانو کې د هم کمواله راوستې شي. ادارې لیکي دا خبره هم یقیني جوړول پکار ده چې حج اخراجاتو کې د کموالی رعایت صرف سرکاري بندوبست سر لاندې نه دی پکار، بلکې پرایویټ کمپنیانې د هم خپل حاجیانو ته دا رعایت ورکړي او دا کمپنیانې د دې خبرې پابنده جوړ کړي شي چې په سعودي عرب کې دوی د کم سهولتونو د ورکولو لوس کوي چې هغه بیا هلته پوره کوي. هم مشرق ورسپانه خپل ادارې کلي کې خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه پېښور لپاره جدید د ترانسپورت نظام د جوړولو اعلان یقینا یو ښه ګام دی او د لپاره ایشیایي ترقیاتي بینک د قرضې ورکولو باور هم ورکړی دی، خو ادارې وړاندې لیکي چې د ترانسپورت لپاره دغه منصوبه دومره زر نشي ممکنه کېدی ځکه چې دا منصوبه به ډیر وخت اخلي. نو پکار ده چې حکومت فی الحال د کمی مودې په منصوبو توجه ورکړي چې عام اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې زیاتوي زموږ په صوبه کې یو داسې مثال هم نشته چې مهمې منصوبې په وخت سرته رسیدلې وي، خو مونږړو موجوده حکومت د ترانسپورت دا نوې منصوبه سرته ورسوي نو دا به د دې حکومت یو غټه کارنامه وي او د دوی د ګام نه به را روانه ټول ټاکنو کې هم دوی ته فائده وي. ادارې اخیره کلی کې په کومو منصوبو چې په فوري توګه د کار کولو گنجائش ته نو په هغه سر تر سره کار شروع کول پکار دي او اولس ته دا باور هم ورکول پکار دي چې حکومت په عملی توګه کار کوي نه چې صرف اعلانونه کوي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
یورو ایشیا مجله لیکي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو لخوا د تراګرو بریدونه د ترسره کولو باوجود هم غواړي د خبر عمل پر مخ بوتلل سي. بلخ نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په کندهار ولایت کې د امنیتي عسکرو لخوا د خلکو د تشتولو او پر دوی د تشدد پاړې والی کنه کړې ده. د دغه دوه مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
یورو ایشیا مجله لیکي د مئی په 8 نیټه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د امنیتي عسکرو په یوې کانوای په وسلوال برید کې نه عسکر وژل شو او یو شمېر نور ژوبل شول. دغه پیښه د میرانشاه په غلام خان تحصیل کې مخې ته راغله، که څه هم په دغو سیمو کې د زیاترو وسلوالو بریدونو پړه ناقانونه ګرځول شوې. تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې، خو تر اوسه د دغه پیښې د ذمهواری په اړه څه مخې ته نه دي راغلي. د دغه پیښې سمدست وروسته وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر جنرال راحیل شریف د ملک د امنیتی صورتحال په اړه له یو بل سره ولیدل. یورو ایجیا ریویو د یو امنیتی چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړی لخوا لیکي که ترهګر دغسې حمله جاری وساتي نو د خبرو عمل پر مخ نشي تللی او زیاتوي دغه حمله ښه واضح دا پیغام ورکوي چې ترهګر ډلو خپله تګلاره نه ده بدله کړې او داسې پیښې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو عمل ته زیان رسوي. یورو ایجیا لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د روان کال د فروری په میاشت کې دا ویلي وو داسې درې څلوېښت وسلوالې ډلې دي چې د تحریک طالبان د کنټرول لاندې کار کوي. په دغو کې د څوارلسونه تر اتلسو پورې لویې ډلې دي او نور واړه تنظیمونه دي. په دغو کې یو شمېر ډلې د طالبانو د حکومت سره د خبرو د عمل مرسته کوي خو ډېرې داسې هم دي چې د مذاکراتو د عمل مخالفه دي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو دغه عمل ډېر کمزوری دی او څه وخت هم ماتېدلی شي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په کندهار کې یوې کورنۍ په پولیسو تور لګولی چې د دوی زوی پولیسو په حوالات کې وهلې تشدد یې پرې کړی او له دغې وجې هغه مړ شوی دی. دا په کندهار کې د خلکو د وژنو او تښتولو لومړۍ پیښه نه ده. د تېرې توار په ورځ د حضرت علي کورنۍ د هغه مړی د ګڼ شمېر نورو خلکو سره د احتجاج په توګه د پولیسو د دفتر مخې ته کېښودی وو. د حضرت علي عمر درویش کاله وو. د هغه کورنۍ په پولیسو تور لګولی چې په هغې دومره تشدد وکړ چې په حوالاتو کې سا ورکړه. هغه د یو ګاونډي سره د جګړې کولو وروسته پولیسو نیولی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې د تیر کال د رپورټ تر مخه د دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارو یو شمېر خلک له ځانه سره بوتللي او وروسته یې مړی موندل شوي دي چې یا پر ډزو وژل شوي او یا پرې تشدد شوی وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. اروپای ټولنې په اوکران کې د شخړو د هواری پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی او بل ورته د اروپای ټولنې چارواکو له اوکران سره د مرستو ژمنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د اروپای کمیسیون مشر خوزه مانویل باروسو وایي دا ډیره مهمه ده چې د اوکران د شخړو لپاره یو سیاسي حل لار پیدا شي. باروسو له روسیې وغوښتل چې په دې مسله کې اغیزمنه برخه واخلي ځکه چې اوسنی حالت نه د ماسکو په ګټه دی او نه هم د اروپا. زما په نظر لا هم ناوخته نه دی که چېرته روسیه په اغیزمن ډول کار وکړي او زما په باور دا د ټولې اروپا په ګټه ده چې روسیه هم پکې شامله ده. د دغه ډول کارونو د مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې پاڼه بیرته واړوو او ممکنه ده چې شخړې راکمې کړو او یو مخې ورکې کړو. د اروپایي کمیسیون مشر په ورته وخت کې پر ماسکو غږ وکړ چې له انرژۍ دې د سیاسي وسلې په توګه استفاده نه کوي. باروسو دا خبرې پرون په بروکسل کې د اوکراین سره اعظم ارچینی یا سینوک سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وکړې. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د غونډې پر مهال د اوکراین سره اعظم یو شمېر تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې اروپایي ټولنه 1.2 میلیارد ډالر مرسته له اوکراین سره کوي. بل لور ته پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر له کیف څخه د لیدنې پر مهال وویل چې جرمني به هڅه وکړي چې د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د حکومت د مخالفانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شي. شتاین مایر همداراز ټینګار وکړ چې له ټاکلې پلان سره سم باید د مې په 15مه په اوکراین کې د ولسمشۍ انتخابات ترسره شي. د اوکراین سر اعظم وایي چې په اوکراین کې د شخړو د مخنیوي کیلي په کیف کې ده نه په ماسکو کې. اروپایي ټولنې د اوکراین د پیښو په تړاو پر یو شمېر روسانو او اوکراینیانو بندیزونه لګولي دي. په دې ترڅ کې د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې پر نورو 14 روسانو او د کریمیا پر اوسیدونکو بندیزونه ولګول او د کریمیا پر دوو کمپنیو یې هم بندیز ولګاوه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. فائنانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان د اقتصادي وزي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مرکزی حکومت د ځینې اقتصادي پالیسیو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. شاهین بنیری د دې لیکنې مهم ټکي درته اوروي.
فائنانشل ټایمز لیکي دا ډېر ناشنا خبره ده چې پاکستان د ایشیا په اقتصادي منډای کې د ټولو نه ښه کارکردګي ښودلې ده. په تیرو شپږو میاشتو کې د کراچۍ سټاک ایکسچینج په مقامي کرنسۍ کې 3.3% جګ شوی دی. پاکستانی روپے 11% خشوی دا او پاکستان د بانډونو عالمی مارکیټ ته ستون شوی دی. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي چې حکومت هیواد په عالمی اقتصادي مارکیټ کې د ګډولو لپاره د اوږدمهاله پالیسۍ جوړولو تابع کړی ده. فینانشل ټایمز لیکي د پاکستان حکومت با د تیرو قرضو ورکولو لپاره اوسنۍ اخستې قرضې کاروي، خو د ستمبر په میاشت کې د امریکایي ډالر اسلامي بانډونه هم جاری کوي. په اسلامي بانډونو کې د بهر هیوادونو یو شمېر بینکونو خوخي سرګنده کړې ده. د خزانه وزیر سرمایه کارو ته دا پیغام ورکول غواړي چې د نوي حکومت د حل زلو لکبله د پاکستان اقتصادي حالات ښه کېدو لور ته روان دي. د ټیکس د جال لا غزولو په وسیله موجوده حکومت د شپږ فیصد ډیر محصولات راټولولو په هڅه کې دي. فینانشل ټایمز وړاندې کوي پاکستان د خواوشا 190 میلیونه آبادی لري، ولې د انرژي پیدا کولو صلاحیت یې 20 گیګاواټ دی. د پاکستان په پرتلا برازیل 120 گیګاواټ او انډونیشیا 50 گیګاواټ بجلی پیدا کوي. موجوده حکومت ډېر بجلی صنعتونو ته ورکوي، چې په نتیجه کې په تیرو شپږو میاشتو کې په صنعتي پیداوار کې 15.4% ډېروالی راغلی دی. د خزانه وزیر دا توقع لري چې په راتلونکو 8 یا 9 کالو کې به د بجلی پیدا کولو صلاحیت یو په دوه کولی شي. د بجلی پیدا کولو لپاره ډېرې مرستې چین ورکوي، ولې د انفراسټرکچر جوړولو لپاره ورلد بینک او ایشین ډیولپمنټ بینک هم پاکستان ته اسانتیاوې ورکوي. فینانشل ټایمز لیکي چې بیا هم د حکومت لپاره لوی ننګونه بداوي چې اقتصادي اصلاحات هم عملي کړي او د دې سره دا هم وکړي شي چې د سیزنو بای لوړې نشي.
شاهین بنیرې وو چې د اقتصادي اصلاحاتو په اړه د فینانشل ټایمز رسپانه کې د خبرې سوي مقالې حال درکوي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي پاکستان وايي د امنیتي ستونزو او کمزوري اقتصادي حالاتو لوجي افغان کډوالو ته د پناه ورکولو توان نه لري. په دې لړ کې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته لیږلو لپاره حکومت یو شمېر ګامونه پورته کړي، چې پکې یوې خواته د اسلام آباد په څنګ کې د افغان کډوالو کچا آبادی ختم کړل شوی او بلې خواته داسې قانون جوړ کړل شوی چې لمخې څوک په اسانه افغان کډوالو ته کورونه په کرایه نسی ورکولای. د دې مقالې مهمه برخه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې پاکستان کې افغان کډوال د تیرو دریو لسیزو راهیسې د ردیو د نړۍ د بل هر هیواد نه زیات پاکستان ته کډه شوي دي. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د دې کډوالو خلاف کاروایان شروع کړي دي. چارواکي اندېښنه لري چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پس ممکنه ده چې دغه هیواد کې بدامنی رامنځته شي او نور ډیر افغان کډوال پاکستان ته د تللو هڅې شروع کړي. پاکستان کې د افغان کډوالو د ادارې مشر محمد عباس خان واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي ګمان کوي چې د افغانستان نه پاکستان ته د کډوالو راتلل شروع شوي، خو دا مهال پاکستان په خپل د امنیت په شمول د یو شمېر مسلو سره مخ دی او نشي کولای چې نورو افغان کډوالو ته سرپناه ورکړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د اسلام آباد په څنګ کې میش د افغان کډوالو کچا آبادۍ د ورانولو سلسله شروع کړې، چې په نتیجه کې یې ګڼ شمېر خلک د سر د سوري نه محروم شوي دي. بلخوا د نور هیواد په سیر د خیبر پښتونخوا حکومت داسې قوانین جوړ کړي چې له وجې یې څوک په اسانه افغان کډوالو ته کورونه په کرایه نشي ورکولی. د دې تر څنګ کډوال ځان ته په هر ځای کې خیمې د لګولو اجازه هم نه لري. د ورځپاڼې په وینا 14 لکه افغان کډوال په قانوني توګه او خواوشا 13 لکه په غیر قانوني توګه پاکستان کې دیر دي. بلخوا په ایران کې هم 8 لکه افغان کډوال ژوند کوي چې ایرانی چارواکي د خپل هیواد نه د ایستلو هڅه کوي. هلته د خارجه او امنیتی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیزوای هیواد یې د امنیتی او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او توان نه لري چې په میلیونونو افغان کډوال وساتي، نو ځکه غواړي چې اوس افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په 1999 کال کې په افغانستان کې د شوروي یرغل نه پس چې افغان کډوال پاکستان ته وړیدل شروع شو، نو حکومت او ولسی خلکو ورته ډیره مینه او احترام ورکړو او د شوروي یرغل خلاف یې ورسره په جنگ کې هم هر ډول مرستې وکړې. خو د وخت د تیرېدو سره سره چې افغان کډوالو په خارونو کې کاروبارونه او جایدادونه اخیستل شروع کړل، نو د ځایي خلکو سره یې هم کړکېچ شروع شو. بلکې دا مهال پاکستان کې میشت زیاتره افغان کډوال هم اندېښمن دي چې که د افغانستان نه نور کډوال راځي نو په دوی به یې بد اثرات غورځيږي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اسوسییټډ پریس خبري اژانس د کړکېچ د نړیوال ادارې په حواله لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان نه ټوز واکونه وزي د دغه هیواد په غورک ولسوالۍ کې خلک له بیلابیلو سنسر مخامخ دي. د ریپورت نو تفصيل درته انیسا جمال وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د کړکېچ نړیوالې ادارې یا آی سی جی د ګلپرس په خپل ریپورت کې ویلي دي چې د هواد یو کلی ته د طالبانو لخوا د لارو تړلو له وجې خلک وښو خوړلو ته مجبور شوي دي. د کړکېچ نړیواله اداره په ریپورت کې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې حکومتي ځواکونه له یو بل سره جګړه کوي او ځایي خلکو سره د افغان پولیسو او سرتیرو لخوا بد سلوک روان دی، له افغانستانه د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره به د فرقهییزو او قبایلي شخړو یو نوې لړۍ پیل شي. د دې ډلې په ریپورت کې د ګاونډي هیواد پاکستان په اړه ویل شوي دي چې دا هیواد هم په خپله خاوره کې د هغو پټنځایونو د له منځه وړلو کې پاتې راغلی له کومه ځایه چې د وسلوالو طالبانو مشران په افغانستان کې د هغو فعالیتونو مشري کوي چې په 2001 کال کې د طالبانو د واک ختمېدو وروسته پیل شوي دي. په ریپورت کې د کندهار د غورک د ولسوالۍ په اړه ویل شوي چې څنګه طالبانو تر څو میاشتو پورې په خپله محاصره کې اغستي او خلک پکې د خوراک له کمی سره مخامخ دي. ریپورت لیکي غورک ولسوالۍ اوس هم د حکومت تر کنټرول لاندې ده، خو د طالبانو لخوا د لارو تړلو له وجې د خوراک رسد محدود شوی دی. د حکومت تر واک لاندې سیمو کې خلک وایي چې دوی د وښو یشولو او خوړلو ته اړ شوي دي. په کابل کې د آی سی جی ادارې یو څېړونکي خبري ایجنسی ته ویلي دي چې دوی د څو کلونو نه د دغه سیمې اوسیدونکو سره خبرې کړي دي. ایجنسی لیکي وښو خوړل هغه خبرې دي چې د رسد د لارو د لرو پرتو ولسوالیو ترمنځ فاصلې د مسلې وضاحت کوي. د کړکېچ نړیواله اداره په خپل ریپورت کې دا هم لیکي چې د تشدد د راپورته کېدو د ترهګر بریدونو مجموعي رجحان یو دا دی چې د افغانستان د ډیرو سیمو نه هغه نیټو ځواکونه وځي چې ډیر کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه ښکېل دي. ریپورت زیاتوي وسلوال لارې تړي، کلیوالي سیمې قبضه کوي او هڅې کوي چې د ولسوالیو انتظامی مرکزونه په خپله ولکه کې واخلي. اجانس لیکي د افغانستان به د نیټو پاتې 500,000 سرتیري د روان کال په دسمبر کې اوسي، خو که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شو نو په زرګونه امریکایي پوځیان به افغان ځواکونو ته د روزنې او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره پاتې شي.
پرون د هندستان په انتخاباتو کې د رایو اچولو اخیری ورځ وه. د هندستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په وینا دې ټاکنو کې په نهو مرحلو کې 80 کروڑ خلکو د رای ورکولو قانوني حق درلودي. ویل کېږي چې دا ځل به د هندو ملت پاله ګوند بھارتیا جنتا پارټي بریالی سي او د کانګرس پر ځای به حکومت جوړ کړي. که داسې وسي نو دا به د هندستان او افغانستان پر اړیکو څه اغیز ولري؟ په دې اړه د ملالی بشیر راپور ته ورسئ.
د هندوستان د عمومي انتخاباتو شمیرل سوي رایې به د مې په 14 چې د جمعې ورځ د اعلانېږي. لومړنۍ سرویګانې څرګندوي چې ممکن دا وار د بھارتیه جنتا پارټي یا بی جی پی ګوند خپل سیال اوسنی حاکم کانګرس ګوند ته په ماتې ورکولو سره حکومت جوړ کړي. په کابل کې د هندوستان د سفارت د ویب سایټ لمخې هندوستان دا مهال په افغانستان کې شاوخوا د 2 میلیارد ډالرو په مالی مرسته د بیا رغونې کارونه پر مخ بیایي. د بھارتیه جنتا ګوند ویان دي نرملا سیتارامن ازادي رادیو ته وویل کده دوی ګوند په انتخاباتو کې کامیاب سي نو له افغانستان سره بخپل شو روابط او مرستو ته دوام ورکړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان او هندستان روابط تاریخي حیثیت لري او دا روابط د هندستان لپاره د قدر وړ دي. موږ هر وخت د افغانستان له خلکو سره د کار کولو علاقه درلودلې ده، د یو او بل د ټولنیز اقتصاد د شوالي لپاره مرسته کولو او په داسې نورو برخو کې موږ خبرو ته تیار یو. موږ په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره شنیت لرو او غواړو له دوی سره کار وکړو. نرملا زیاته کړه چې که د دوی ګوند په ټاکنو کې بریالی سي، هندوستان به د افغانستان په حق له د بھارتیه جنتا ګوند لخوا د هندوستان پخوانی صدر اعظم اټل بهاري واجپایي پالیسي پر مخ وړي، څو د همکارۍ له لارې په سیمه کې امنیت ټینګ سي. د بی جی پی په اړه ویل کېږي چې دا یو هندو ملت پاله ګوند دی او مشرانو یې تل د پاکستان پر وړاندې سخت دریځ درلودلی دی. د دې ګوند د احتمالي کامیابۍ سره به د هندوستان او افغانستان په اړیکو څه اثر وسی؟ په نوې ډیلی کې د نړیوالو ستراتیژیکي او امنیتي مطالعاتو د مرکز یو څېړونکي آدیتیا ملهوترا وایي پاکستان د هندوستان او روسیې ترمنځ د موافقه لیک په خاطر چې لمخې به یې هندوستان د هغو وسلو پیسې روسیې ته ورکوي چې روسیه یې افغانستان ته ورکوي خواشینی دي، خو هندوستان به د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته هم د سیمې د پرمختګ لپاره له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي. په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د هندوستان پر زیاتېدونکي نفوذ اندېښنه ښودلې وه، خو افغان چارواکي د طالب وسلوالو سره د روغې جوړې لپاره د پاکستان رول مهم بولي. نو آیا په هندوستان کې به د بی جی پی احتمالي حکومت سره د افغانستان پراخه روابط د کابل او اسلام آباد پر اړیکو څه اغیز ولري؟ د افغان پارلمان غړي شکریه بارکزی په دې اړه وایي
دا اوسنی افغانستان ډیر فکر کړی دی نسبتا افغانستان او زما هیله داغه ده چې د افغانستان هم سایګان دا تفاوتونه چې د نسل په تغییر کې راغلي دي، د تعلیم د وجې نه راغلي دي، د افغانستان د شو اړیکو د نورو هیوادو سره راغلي دي، دغه ته احترام کښېږدي او د افغانستان
دی. زیاته کړه چې کچیر افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو په خوښه له نورو هیوادونو سره دوستی یا دښمنی کوي، دا په دې معنی ده چې افغانستان خپل حاکمیت نه لري. د یادونې وړ ده چې افغانستان او هندوستان د ستراتیژیکو اړیکو یو تړون هم لاسلیک کړی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت، تعلیم، امنیت او نورو برخو کې همکاري یقیني شوې ده.
د هندستان له انتخاباتو څخه ځو د افغانستان د انتخاباتو پر لور. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن وایي کچیرې د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن له لوري دوی ته سپارل سوي بې اعتباره رایې ډېرې زیاتې نه وي، دوی به نن د دغو انتخاباتو رسمي نتیجې اعلان کړي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټول شکایتونه وڅېړل. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن ویان چې کله تېر ماښام په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې، دا یې ونه ویل چې څومره رایې باطلې شوې دي او د کوم کاندید ډېرې رایې باطلې شوې دي. نادر محسن وویل
نه علاقمندي داریم کې بفهمیم چې تعداد آرا را شوم.
لدې سره علاقه نه لرو چې پوه شو چې څومره رایو ته بیرته اعتبار ورکول کیږي او څومره رایو ته اعتبار نه ورکول کیږي. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې کوم رایې باطلې کوي هغه باطلې کړي او له سیستم څخه لري کړي او هغه رایې چې سمې کړي هغه ته اعتبار ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور اسدی راډیو ته وویل که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لوري مخکې دوی ته معلومات ورکړل شوی وای نو نتیجه به هرو مرو په خپل وخت اعلان شوی وه. خو اوس که چیرته د باطلو شویو رایو اندازه ډیره نه وي، بیا هم ممکنه ده چې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا رای وڅېړي او له ټاکلي جدول سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی د دوی د کمیسیون له لوري د شکایتونو د ځنډیدو د علت په اړه وویل
یکی از دلایلی کې ما یک روز دیگر اضافه
تا یو له هغو دلایلو چې موږ یو ورځ تر ټاکلي جدول وروسته نتیجه اعلانوو دا ده چې شکایتونه ډیر وو او همداراز موږ غوښتل چې شویو شکایتونو ته ډیر دقت وکړو.
دقت بیشتر بوده.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د اپریل په 15 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان کړې وي چې د هغو له مخې عبدالله عبدالله تر ټولو کاندیدانو مخکې وو او څه کم 3 میلیونه رایې خپلې کړې وې. په ده پسې د اشرف غنی احمدزي ډېرې رایې وې چې څه باندې 2 میلیونه رایې لرلې. خو د دې نتیجې له اعلان راوروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شاوخوا 2000 شکایتونه څېړلي دي چې د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا په دغو شکایتونو کې نشتې نیمایي داسې دي چې د انتخاباتو پر نتیجو اغېز کوي. یو شمېر کاندیدانو په وروستیو کې ځینې شکایتونه کړي دي خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د مې تر اومې راوروسته شکایتونه له قانوني مرحلې وروسته شوي دي. نو له دغو شکایتونو څخه دوی په خپلو پرېکړو کې د یوه معلوماتي سرچینې په حیث استفاده کړې ده او هغوی په هغه ډله شکایتونو کې نه دي حساب کړي چې څېړل کیږي.
د خوست ولایت قومي مشران وایي چې افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیشن دی په راتلونکو احتمالي ټاکنو کې د یادو سیمو د خلکو د پراخ ګډون لپاره پوره زمینه برابر کړي. نور حال نجیب الله خیل راکوي.
د خوست ولایت یو شمېر قومي مشران په ټولیز ډول د حمل د 14 یا د اپریل د 15 په ټاکنو کې د هغو ولایتونو د خلکو ونډه کافي نه بولي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پراته دي. دوی وایي که چیرې افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو احتمالي ټاکنو کې د یادو ولایتونو د خلکو پراخه ګډون ته زمینه برابره نه کړي نو ښایي په راتلونکو کې د افغانستان نوی حکومت د خلکو د وستر برخې پر ملاتړ او نږدې همکاري له ځانه سره ونه لري. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پولې دواړو غاړو ته ډیری پښتانه چې د پرلپسې جګړو له کبله یې اوسېدونکي د ډول ډول سیاسي او ټولنیزو ستونزو او ناامنیو سره مخامخ دي. د خوست یو تن قومي مشر مشال راډیو ته وایي په رښتیا هم په تېرو ټاکنو کې د خلکو ګډون هومره نه و چې تمه یې کېده. خدای وایي چې اوسمهال خلکو او قومونو تصمیم نیولی چې په راتلونکو احتمالي ټاکنو کې به نارینه او ښځینه په پراخه توګه برخه اخلي.
شیرنواز یما چې انتخابات دویم پړاو ته روان دي نو په دې انتخاباتو کې زه پوره یقین لرم چې موږ قومونه وکتل، خلک مو وکتل. رښتیا چې په تېرو انتخاباتو کې پوره رایه نه وه استعمال شوې، خو هېڅ دوه نفره چې میدون ته روزي په عمومي ډول نر او ښځه روزي او په انتخاباتو کې به ګډون وکړي او خپله رایه به استعمال کی.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان تڼۍ وایي چې په پښتني ټولنه کې په ګردو ټولنیزو او فامیلي چارو کې د ښځو ونډه فعاله ده، نو که په ټاکنو کې برخه اخلي په دې کې هم څه ستونزه نشته.
غره ته ځي، خاص خلی پسر راوړي، ښځه واده ته ځي، جنازې ته ځي، فتحې ته ځي، د ټول هغه چې وکړي نو آیا دا به څه هغه وي ګناه وي چې فرزنده رایه واچوي؟ په دې اساس زموږ غوښتنه د ولس نه د خلکو نه دغه ده چې په راتلونکو که دوام پړاو کې دغه انتخاباتو کې په پراخه اندازه برخه واخلي او د ښځو دپاره زمینه مساعده کړي.
قومی مشر حاجی مستمیر خان ګربز د ټاکنو په بهیر کې د پښتون میشتو سیمو د خلکو پیکا او کمرنګه ونډه خواشینوونکي بولي او زیاتوي چې خلک باید د ځان، ټولنې او راتلونکي نسل د سوکالۍ لپاره په ټاکنو کې خپله ونډه زیاته کړي.
بدبختي په دې کې ده چې زموږ ولس خصوصا هغه مناطق او ساحې چې هغه د ډیورنډ کرښې سره پروته دي، چې شرقي، جنوب شرقي او جنوبي ولایتي، دا تر اوسه هم نه ده در کړي چې مونږ انتخاباتو ته څه ضرورت لري. دې پوره چې مونږ دا بدبختۍ ورکه کړي وي، او بل طرف هم دا یو انساني او اسلامي دین چې په مونږ باندې دی تشخیص د خو بد وکړی شو، هم د خپل ژوند دپوره، هم د آینده ټولنې دپوره، د خپلو اولادو دپوره، د خپلو راتلونکو دپوره وکړی شو، نو بهتره دا ده چې مونږ په دا انتخاباتو کې ښه ونډه واخلو.
د ګربز ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې ګڼ ولایتونه پراته دي، که خلکو ته یې په ټاکنو کې د پوره ګډون زمینه برابر نشي، نو ښایي نوی حکومت به د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي.
تقریبا دولس دیارلس ولایتونه کېږي د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته دي، ای دغه ته په انتخاباتو کې صحیح توجه ونه شي او د دوی صحیح رایې وانخیستلی شي، ممکن په راتلونکي حکومت کې به بیا ډېر مشکلات موجود.
که څه هم د حمل د شپاړسمې په ټاکنو کې شاوخوا اووه میلیونه افغانانو برخه واخیسته، خو بیا هم کتونکي د افغانستان په ختیځو، سویل ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د رایې اچونې د ویشل شویو کارتونو په پرتله د خلکو رایې ډېرې کمې ګڼي. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
د ننګرهار د کرنې ریاست په مرسته د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې سویابین کرل سوي چې کروندګر یې له کښت څخه خوشاله دي. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د سویابینو د کښت په اړه له څو تنو سره خبرې کړي او راپور یې پرې چمتو کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
څو کاله وړاندې په افغانستان کې د سویابینو له کښت سره څوک آشنا نه وو، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې د نړیوالو ټولنو په مرسته او د کرنې وزارت په هڅو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې کروندګرو د سویابینو کرلو ته پام اړولی دی. ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د سویابینو کښت پکې د تیرو دریو کلونو راهیسې رواج شوی دی. د ننګرهار کروندګر خوښ دی چې د سویابینو د کرلو تجربې ترلاسه کړې دي. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه رحمت الله ثاقب یم، د خیبې ولسوالۍ اوسېدونکی. سویابین خو ډېر ښایسته بوټي دي او د هغې نه موږ ډېر زیات ګټې لاسته راوړو. کورونو کې موږ د ګټې حاصلو، لکه دا اوړه کېږي او دا واړه ماشومان چې ورکړي نو دا واړه ماشومان ډېر زیاتې تقویه اخلي. موږ په خیبې ولسوالۍ کې کرلي. زراعت ریاست نه دا غواړو چې موږ ته کم خلک چې تخنیکي خلک دي هغوی د موږ ته واستوي چې موږ په دې کې نور هم لږ پرمختګ وکړو.
د رحمت الله په نوم یو بل تن کروندګر په نورو کروندګرو غږ کوي چې د سویابینو کرلو ته پام ورواړوي.
دا ننګرهار آب هوا د سویابینو د کښت لپاره چې ډېره مناسب هوا ده. موږ چې کرلي دي په خپلو ځمکو کې نتیجه هم ښه ده. زه هم د یو دهقان په صفت تاسو ته وایم، د ټول څخه دغه چې دی خواهش کوو چې دغه بوټي وکري. تجارتي ارزښت هم لري، کوم سر خبره دولت هم تخریدار کوي، شرکتونه هم تخریدار کوي، په دې خاطر باندې چې دی نه ښه شو دی هم جوړېږي. او پروسس ماشینونه هم په نورو ولایتونو کې شته، دلته هم پروسس ماشینونه نن سبا کې چې دی جوړېدو دي.
د سید عبیدالله په نوم د زراعت یو تن ماهر هم د سویابینو کرل یوه ښه اقتصادي سرچینه ګڼي. نوموړی وایي:
سویابینو پاک لزه دومره ویلی شم چې دا ډېر یو ښایسته بوټی دی او ښه حاصلات کوي. په دغه ولایت کې ډېر په ښه اندازه سره سږکال حاصلات ورکړي او غواړم چې دا په ټولو ولسوالیو کې ترویج شي، تر څو پورې زمونږ دغه ولایت چې دی د زراعت د نگانه پرمختګ وکړي او زمونږ ولایت ته نورې لاسته راوړنې ولري.
د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صافیه وایي چې پخوا یې هم د سویابینو په هکله له کروندګرو سره مرستې کړي او په راتلونکي کې به هم ورسره هره ممکنه مرسته کوي.
دا په وړیا توګه کاملا منګه د بزګرانو په واک کې ورکړی دی. هتا له دوی سره منګه د سره او سودې نه کولم مرسته او د پرسان کې منګه دوی بزګرانو ته تخنیکی مشورې ورکړي دي. په هر ولسوالۍ کې منګه له دوی لپاره ټریننګ کورسونه هم دایره کړی دي. نو دا مارکیټ هم خوشبختانه چې دلته منګه اوس هم غواړو چې دغه فابریکه چې کومه موږ ته بلاس کرا کړ شوې ده دا تسلی رساته منګه دا پیسہ برانی کو یا چالان وسد
خغلی ساپی زیتوی چې په نګ دی راتلونکي کې د کروندګرو د اسانتیا په خاطر د سویابینو د پروسس پروګرام په پام کې لري چې په خبره یې په دې سره به د سویابینو په تولیداتو کې سو برابر زیاتوالی راشي دی وایي چې د ننګرهار په سخرود بي سودو خیوي بټي کوټ غنی خیلو ممندري کامی درینور کوټ گوشتي لالپوري اچین او شینوار ولسوالیو کې د سویابینو کروندې ښه نتیجې ورکړي او په خبره یې چې په یو شمیر نورو ولسوالیو کې به یې هم رواج کړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
مشال رادیو د مینی او رڼا زیرمه